پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو بخیر ده. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28 ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري 18 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي هم له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې فعالیتونه خپل فعالیت وځنډوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترمبلی وایي ښاغلي ګوتیرش د دې پریښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر راروانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤول عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو تر څنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوی لوبلړۍ فسخه کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نژدې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې د برید پر یوې نه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلاند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو 130 واړه غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه یې تروریستان بولي د سویډن لخوا د څرګند دریځ غوښتنه کوي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستې د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د ژمي سړو او بې وزلۍ له کبله یې ژوند تریخ دی.
زمون دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه د خاصو وسن نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی.
په نورو موضوعاتو کې، په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شوې. پاسپورټونه چا ته رسیږي؟
د میزان میاشته تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورټ باندې خو داسې خلک ته بیا پاسپورټ ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو ډالر نه لرو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د پرزیدلی نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو په اړه له شنونکو سره بحثونه لرو.
مشکل اصلي د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده، یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوري چې ل 2000 2140 1980 او 15640 کیلو هرتز سره برابر دي. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه افغانستان کې خپل ځندیدلی روغتیایي فعالیتونه بیا پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت نه د خپلو خزینه کارکونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو نه وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهمه نړیواله مرستندویه ټولنه ده چې د طالبانو له حکومت سره د خپلو خزینه کارکونکو د کار په تړاو له بحثونو وروسته د خپل فعالیت د بیا پیل خبر ورکوي. د اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویه موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ای کارځینو ته د خپل خزینه کارکونکو د خوندی او له محدودیت پرته تګ را تک پاړه لډاټ تر لاسه کول وروسته دا پریکړه کړي. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته پکاتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیه په ټکو خزینه کارکونکي د دغه بنسټ مهم جز او لنشتون پرته چاره پر مخ نه وړل کیږي. دغه موسسې په غیر دولتي دارو کې د خزو په کار د لګول شوی او بندیزونو د لغوه کېدو هیله خودلې ویلې دي. د پرمختګ لپاره به داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیې او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپله په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اوور دی او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویه موسسو یوه کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېرې موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونې مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې خزینه کارکونکي د دې مؤسسې مهمې چارې پرمخ بیایي او دوی له خزینه کارکونکو پرته د مرستې رسولنې چارې پرمخ نشي بیولی، ځکه د دې مؤسسې په وینا اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د خزینه او نارینه کارکونکو فعالیتونه یو په بل پورې تړلي دي. اوس د مؤسسې اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیې په برخه کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. مرسلین ارسلا په همدې موضوع د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې ده چې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډې اهمیت څه ډول دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکونکي تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنا چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ناروغ سره کیږي، د هغه نه پوښتنه کیږي، د هغه د درد د اوصافو په اکله باندې د هغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیایي کارکونکي ته سم ویلې شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرو نه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي، هغه نشي ویلې، نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا هغه روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
د ټوپکټو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثر سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې وو هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنې سوې دي، او د بل خوانه هغه روغتیایي سیستم چې وو هغه هم نسو کولای چې لکه ټول کلی او باندې دا د پوښښ لاندې راولي. نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو او باندو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یې هغه کلو او بانډو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زموږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي. او د بلې خوانه هغه خزینه ډاکټران یا روغتیایي کارکونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولای شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي، خو په ډیرو ځایونو کې که چیرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغیزه به دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای د غډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې کله دوی خزینه همکارانه به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو د حالت پای عمومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسي پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر عمل تکیږي. اول خو دې الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتی وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه حالات چې عمل تکیږي د دغه مخه ونیسي. دې ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه لمنځه یوسو، زیات خلک چې دي دا مزمن تنفسي ناروغي باندې مونږه د ټولنه کې اختوي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د پرېخې په خوانی رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خواړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سونګ مواد، خو خو د طالبانو حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د څلور لارو رغونې ته ځانګړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي مسؤلیت یې د ښارونو پاکوالی او ښکلا ده، نه خلکو ته د لومړنیو موادو رسول.
فلحال هم زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه خاص وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي.
د کابل اوسیدونکی نجیب دی، وایي ژوند د بیکارۍ او بې روزګارۍ ورتریخ کړی دی. نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د سون توکو د رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودلې، خو نه سړې وې. له همدې وجې دوه ماشومان یخ وهلي او اوس په روغتون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داسې شرایطو کې چې خلک له لوږې او سړې هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
ځکه چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي، لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک ته وران شي او هغه د بیا د سر نه ترمیم شي. زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یا د خس وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی، نو مجبور یو چې بیرته ویسو کور ته.
د بلخ اوسیدونکو نرګس بیا وایي چې د شپږ کسیزه کورنۍ نفقه ورلغړې ده. د طالبانو له بیا وکمنې وروسته یې خپله دنده هم له لاسه ورکړې، اوس که یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي. نوموړې ازادي راډیو ته ویل دا چې تیارې جوړې شوې څلور لارې ورنیږي او بیا له سره جوړیږي. د طالبانو حکومت د په دې پیسو د خلکو تن پټ او نس مول کړي.
جای تاسف بار ایست که دمی شرایطی که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینی زایداده چه پده بدو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی چخمری حکومت هاگه چلول لاری چه بیا جوڑوانه نگواری لسر جوڑوی. زاسلان دارینه نگنم چه او جوڑ زای اوران کرده لسر نه بیا جوڑ کرده، ده پیسی دی خوار او غریب و تور کرده چه خپل جوان وار باندی وشغوری.
دا اعتراضونه وروسته له هغې دي چې د شنبې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې طالبانو د کامګار په نوم څلور لارې کې د آس مجسمې ړنګې کړې. په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي، له دې کاره یې موخه د څلور لارې د نما بدلول دي، بل کوم مشخص دلیل نه لري. په یو شمېر نورو ولایتو کې هم په دې وروستیو کې ځینې څلور لارې له سره او ځینې نوې جوړې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو حکومت تر رولاندی کابل خاروالی په دې ورستیو کې څو څلورلارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاری څلورلارې هم شامل دي. خو د کابل خاروالی لپاره د طالبان حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي خاروالی ځان ته بودیجه لري، له خلکو څخه اوایې ټولوي، بیرته یې د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره خاروالی خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
څه چې جوړ شوي دي هغه ځینې د تجارانو په مرسته جوړ شوي دي، ډوډۍ را ورکولو پر برابر باندې نور وزارتونه شته چې کار کوي. ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ وایي. موږ مستقل بودجوي اداره یو او هغه اوج چې راټولو برته پر خلکو باندې مصرفوو. شارۍ جوړېږي که سړک جوړېږي که پیاده رو جوړېږي که بسپورت جوړېږي که ښار تشنابونه جوړېږي که پارکونه جوړېږي، هغه مو وظیفه ده او موږ یې ترسره کوو.
خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ هم انتقاد کوي، وایي حکومت ولې په دې ډول نه کېږي چې په بدو شرایطو کې هم هر وزارت او هر اداره خپلې پیسې ځان ته وساتي. د نوموړي په خبره دا سمه ده چې د ښاروالۍ دنده د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نه دي، خو په خبره یې کله چې خلک له یخنۍ او لوږې مري بیا د ښاروالۍ د عوایدو لګول هم منع نه دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي، چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو کې بیا د تغییر په موخه یوازې نما او ډول وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزي ښار دنیپرو د روسیې د توغندیوي برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه بله بیلګه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزی ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي چې څلور ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14مه په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14مه په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میشت ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواو ته درانه تلفات اړوي، کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19مه برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیز رسنۍ کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره شوی.
د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی وشل شوی غړي مرسل نبی ساده موضوع لا هم په لویدیز ورسپانو کې ژوندې ده. د بریتانیا ګلوبل نیوز خبرونه د افغانستان د جمهوریت نظام د ولسی جرګې د ډیخړی مرسل نبی ساده د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړي. مرسل نبی ساده روانه اونې د نامعلوم وسلوالو لوري د کابل شهر د 12مې حوزې په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې لخپلې وساتونکو سره وشل شو. هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی و او د بشري سرچینو د چیرونو او پراختیاله نه دولتي سی سره همکاري درلوده. نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته خوره شو او د طالبانو تربیه راتګه پوري د کابل د خلکو استاسي توپ کاوه. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب وای په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وشنی پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې اوسي د ډيري اندشتې وړ خبره ده. کریاب آزادی رادیو ته وویل چې اغلی مرسل نبی زاده په خپل خلکو ځورېدل او د بي وسلو خلکو خدمت کاوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرو هم د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د خړی مرسل نبی زاده پر وشلو اندیشته څرګنده کړې ده. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس د لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پخوانی ولسی جرګې یو خړی وشل کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی ویلی چې په افغانستان کې هدفي وشنې روان دي او له عاملانو سره هم حساب کتاب نه کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پوری چا یا کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګیزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. میل رسپانې هم د همدې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانې لیکلي چې اغلی نبی زاده د افغانستان د ولسي جرګې له هغو غړیو څخه و چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په کابل کې پاتې شوې وه. رسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارلز دافيري کرن دې کار څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د مرسل نبی زاده وشل کړه یو جنایت دی او په دې برخه کې د عدالت غوښتون کړه. کرن دې کار د مرسل نبی زاده پر مړینه خپګان شولې او د هغې له کورنۍ سره خواخوږی څرګنده کړی ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارلز دافيري زیاته کړې هیله لري چې تر دې جنایت وروسته د عدالت تطبیق ولیدل شي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې به هم د مرسل نبی زاده د وژل کېدو د پیښې په اړه لښنونکو سره خبرې لرو. خو اوس په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي هغه کسانو ته چې سندوی نه لمخ کې تای مراحل شوي د پاسپورت ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو د پاسپورت عمومي ریاست ویاند نور الله پاتمن ویلي چې په رسمي ډول په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهر بند دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پاسپورت غوښتونکي د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
له څو میاشتو انتظار وروسته تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو پاسپورت آمریت اعلان کړی چې د پاسپورتونو هغو غوښتونکو ته یې د ویش لړۍ پیل کړې چې د روان کال له لړم میاشتې څخه مخکې اسناد ته یې مراحل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې پرون ته دغه آمریت لخوا خپره شوې راغلي چې پاسپورت غوښتونکي کولی شي د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د دوشنبې له ورځې څخه دغه ریاست ته ورشي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان قاضي ملا عادل دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې هغه پاسپورتونه چې ډیر وخت مخکې ورکول شوي قومندانې ته یو څه مراحل سرته رسیدلي وو، نو هغه خلک کولی شي چې خپل پاسپورټونو مراحلو دپاره قومندانې ته مراجعه وکړي، ورشي او خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاسپورټونو د ویش پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوې او ټولو پاسپورت غوښتونکو ته پاسپورټونه نه ورکول کېږي. په تخار کې بیا د طالبانو حکومت د پاسپورت عامر سید امین الله سید وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر یوازې هغو غوښتونکو ته پیل شوی چې سندونه یې په 1400 کال کې بشپړ شوي.
هغه کسان چې په 1400 کال کې د پاسپورت له آمرینو څخه احکام اخیستي، تعارفي او بانکي اویز ورسره وي او نور کارونه یې پاتې وي، پاسپورت اخیستی شي، خو دا پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوي.
په لوګر کې د طالبانو حکومت د والی ویان عمر منصور مجاهد هم تاییدوي هغو کسانو ته چې اسناد یې د مخه طی مراحل شوي او هغه ناروغان چې په بهر کې درملنې ته اړتیا لري د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شوی. خود طالبان حکومت د پاسپورتونو د عمومي ریاست ویان نور الله پاتمن ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ټولو ولایتونو کې لا هم نه دی پیل شوی.
د پاسپورتونو د ویش بهیر په ټولو کې بند دی او په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندې دي. کاروان د ستونزو په اوریدو سره به سمدلاسه ولایتونه هم فعال وو او مرکز به هم خلاصیږي. د پاسپورتونو د ویش بهیر په اور سره پیلیږي.
نوموړي په ننګرهار، تخار او لوګر ولایتونو کې ځینو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش د پروسې د پیل په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټپه درېدلی او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. په کابل کې دوه تنو پاسپورټ غوښتونکو فرید او احمد ازادي راډیو ته وویل.
څو میاشتې کېږي چې د پاسپورت اخیستو ته منتظر یو، خو تر اوسه د دې پروسې د پیل هیڅ خبر نشته. نه پوهېږم چې دا چارواکي څه کوي او په څه دلیل یې دا بهیر درولی دی.
د میزان میاشت تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورت بند دي، خو داسې خلک ته بیا پاسپورت ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو ډالر نه لرو، د کوم ځای وکړو؟
د پاسپورت غوښتونکي وایي چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په درولو سره د فساد او د پاسپورټونو د خرڅلاو زمینه برابره شوې ده. ان دا چې یو ټوک پاسپورت تر 1500 ډالرو پورې پلورل شوی دی، خود طالبانو حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست ویان مخکې ویلی و چې ځینې بهرني بنسټونه جالي پاسپورتونه ورکوي او له خلکو یې غوښتي و چې له دغو پاسپورتونو استفاده ونه کړي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د دغه ریاست د مسؤلینو په خبره په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د روان کال په تعلیم میاشت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر ودروه او له دریو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
لدی استازه در ریډیو با د شپې هم تاسې سره وی دا مخام لشپګو د سهار